پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې بعد پاکستان سیاسي حالات ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان شاهین بنیره.
سلام شهرون بیره ده وخت من خبرنا ده پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر ویدی دی کی دی شی د مارچ په شپږ وشتمه په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لانګ مارچ ونه شي. د خیبر پښتونخوا حکومت سر لننه په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارو د تړلو حکم ورکړی دی. او د سولې په اړه د ماسکو غونډې لپاره افغان دولتي پلاوی روسیې ته سفرونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر وایي کې دی شي د مارچ په شپږ وشتمه په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لویه مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمان د خبره پرون مسخوتن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه په ائتلاف کې شامل نور نهه ګوندونه په دې سلا دي چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره به له اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي، خو پاکستان پیپلز پارټۍ ورته ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره دې ورته وخت ورکړل شي. مولانا وویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ جواب هغوی نوي ترلاسه کړي، د مارچ د شپږویشتمې ستره مظاهره به ځنډېدلې وي. د خیبر پښتونخوا حکومت سر لننه په ځینو ضلعو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په غزلو کې چې د کورونا فیصدي پکې زیاته ده، د مارچ له 18 تر 28 به تعلیمي ادارې بندې وي. په دغه غزلو کې پېښور، مردان، نوخار، چارسده، سوابه، کوهاټ، سوات، دیر او ملکن شامل دي. د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښې تېره شپه میرعلي او میرامشا کې رامنځته شوې دي. په میرامشا کې بریدګر په کور ورننوتي او د کورنۍ یو غړی وژلې او بل ژوبل کړی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشاهدو ته ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د سولې په اړه د ماسکو غونډې لپاره افغان دولتي پلاوی روسیې ته سفرونه پیل کړي دي. ولسی جرګې بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته روان شوي دي. دوی د هغه دولس کسیز لیست لومړني کسان دي چې د ماسکو غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه ماسکو ته ځي. دا غونډه سبا له د ماسکو په کوربتوب جوړیږي. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان هم بلل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب ماسکو ته لاړ شي. طالبان هم ویلي چې په خطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لس کسیز پلاوی بعد د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون درې واړه پیښې اټلانټا او یاغې ته نږدې په حمامونو کې مخته راغلي دي. د اټلانټا نه 240 کیلومتره لرې د چیروکی سیمې د پولیسو مشر وایي چې یو ویشت کلن سړی گرفتار کړی دی. نوموړی وایي د پیښې زیاتره قربانیان ایشیایي مېرمنې دي، خو د نوموړي په وینا د پیښې پلټنې روانې دي او هغوی تر دې دمه نشي ویلی چې د دغه ډزو وجه سوا. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لرنه د شلو ورنو د دریو لوبو لړې پیلېږي. د درې سره لوبې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوې نن، بلې بل سبا د جمعې په ورځ او درېمه وروستۍ د شنبې په ورځ ده. د دغه دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشوې چې یو د یو پر وړاندې مساوي شوې دي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د شپږشتم مارچ لاریون وزنډو. وجه یې صدا په اړه د سیاسي چارو یو پوه محمود جان بابر وایي
زمانه دی خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استفاقانو ته لاړ شي. دغه وجه دا ده چې پیپلز پارټي خو ډک لاس ته نور ټول تش لاس دي. پیپلز پارټي ته چې وګورو هغه سره دلته د سند حکومت دی.
په یو راپور کې ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې زیاتې وسلې اخلي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کرونا کیسونو زیاتېدو له وجې لننه په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. زده کوونکي څه وایي؟
که چرته یونیورسٹی یا گورنمنٹ دی طرف ته پاملرنه ونه کړو زموږ د فیوچر باره کې سوچونه کړو نو موږ به مجبوری بیا سړکونو ته راوځو او د دې خلاف سټرایکونه کوو.
پاکستان وای په ډیورنډ لاین د کټارو لګولو کار به د سخت کال تر پای بشپړ شي. په بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې د پرله پسې پیښو پر ضد کانکیندونکو پرون په کوټه کې احتجاج کړی.
هر روز مزدوران شهید کیږي په بیر ممالک کې نسبت په بلوچستان او په پاکستان کې ټول نه زیات کیږي. هغه مین وجه دا ده چې دلته سیفټی یو سیستم نشته.
او د سواد د کرش مشینونو مالکانو په سیدو شریف کې مظاهره کولو ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د خبری غړی د لومړی رپورت طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د ځنې اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم غونډه وشوه. دا غونډه په دې مخه تر سره کېده چې د عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره یو کړنلار جوړه کړي چې پکې له اسمبلی څخه د ټولو مخالفو ګوندونو غړو لخوا استفاګانې ورکول هم شامل وو. خو پاکستان پیپلز پارټي دې کار ته غاړه کې نه خوده. له پرونی غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن وویل پیپلز ګوند له هغوی دې کار لپاره وخت غوښتی نو تر څو چې د هغوی ځواب نه وي ترلاسه کړی د مارچ د 26 نیټې لانګ مارچ دې ځنډولې وګڼل شي. د موضوع تفصیل د غلام غوث نه اورو.
په اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک په مهمه غونډه کې د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه او د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیگم مسخوتن په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګانو په نقطه رضامندي نه ده ښودلې او په دغه لړ کې دوی ته د پیپلز ګوند لخوا د حتمی ځواب پوري به د حکومت په ضد د 26 مارچ لاریون ځنډیدلې ګڼلې کیږي. د لانګ مارچ سره د استفاګانو د تړلو په خبره نه ګوندونه د دې په حق کې وو خو پاکستان پیپلز ګوند ته په دې تحفظات وو او هغوی په دې د مشاورت لپاره وخت وغوښتلو نو موږ دوی ته موقع ورکړه او موږ د دوی د فیصلې په انتظار یو او تر هغې به د 26 لانګ مارچ ملتوي ګڼلې کیږي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 15 په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې که د اسمبلیانو نه استفاګانې ور نه کړل شوې نو ښایي د حکومت په ضد کېدونکې لانګ مارچ ګټه ونه لري. خو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او په سند صوبه کې حکومت لرونکې پیپلز ګوند تر اوسه د استفاګانو مخالفت کوي. هم په دغه لړ کې د مارچ په 14 د پاکستان جمهوری تحریک غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په نقطه نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دی د لندن نه خپل هیواد ته راستون شي نو دوی به هم د هغه سره د اسمبلیانو د غړو استفاګانې ورجمع کړي. خو تیر ماسخوتن بیا د پی ډی ایم د غونډې وروستو چې کله مولانا فضل الرحمن د خپلې لنډې وینا وروستو له هغه ځایه ووتلو نو بیا د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز د آصف علي زرداری دغه خبرې ته په اشاره وویل چې نواز شریف د خپل علاج لپاره لندن ته تللی دی او د جمهوریت لپاره د نواز شریف قرباني هر چاته معلومه ده. مریم نواز وویل چې که نواز شریف پاکستان ته راستنیږي نو د هغه ژوند ته خطر دی. ما ورته ډیر په ادب سره ځواب ورکړو چې د میاسب راستنول د هغه ژوند قاتلانو ته د حواله کولو برابر دی او د مسلم لیگ نون مشران او ووټران دا نه غواړي چې د میاسب ژوند ته دی څه خطر وي. مونږ ته ژوندي رهبران پکار دي او د رهبرانو مړی مو نه دي پکار. په دې ظالمانه او انتقام اخیستونکي دور کې تر ټولو سخت او اوږد جیل میاسب تیر کړی دی.
جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے.
خبری کانفرنس ته په وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د استیپاګانو په نقطه د حتمی فیصلې لپاره د هغوی ګوند د پی ډی ایم په غونډه کې هغوی ته د وخت ورکولو غوښتنه کړې ده او په دغه اړه حتمی فیصله به د هغوی د ګوند د مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې کیږي. خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي په جمهوری تحریک کې شامل هر یو ګوند خپلې خپلې سیاسي ګټې ته پاملرنه کوي او پاکستان پیپلز ګوند په دې وجه د استیپاګانو مخالفت کوي.
زمانه دې خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استیفاګانو ته لاړ شي دغه وجه دا ده چې پیپلز پارټي به چې ځینو هغه خو ډک لاس ته نور ټول تش لاس دي. مسلم لیگ نن سره صرف هلته ایم این ایس خوشته دی په دغه کې په پنجاب کې ایم پی ایس او په قومي اسمبلی کې ورسره ایم این ایس هم شته. حکومت خو ورسره چېرته نشته کنه. نو هغه هلته د هغې په مقابله کې د پیپلز پارټي ته چې وګورو نو هغې سره دلته د سند حکومت دی.
په لسو ګوندونو مشتمل د اپوزیشن اتحاد تور پوری کوي چې د 2018 کال په ټول ټاکنو کې د درغلۍ له لارې عمران خان په واک کې راوستل شوی و. دوی له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کوي خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي دي چې د خپلو مشرانو درغلۍ پټې کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو د اخري خبری غړی خبرونه او ری د اسلام آباد وروسته زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا لنه د صوبې په هغه ضلعو کې چې د کورونا وایرس مثبت کیسونه پکې زیات را روان دي تعلیمي ادارې ورله د مارچ تر 28 نیټې بندې کړې دي. د حکومت د پریکړې په اړه د ځنې شخصي تعلیمي ادارو مالکان او د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل د تیرو بندیزونو له وجې وخت ضایع شوی دی نو بل ټول بند نشي زغملی. خدا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي په کوم ضلعو کې د کرونا فیصدی زیاته وي هلته به تعلیمي ادارې بند ساتل کیږي. نور تفصیل د سراج زهیر نه اورو.
د مارچ په 14 په خبر کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې غونډه کې فیصله شوې چې د صوبې په هغه ضلعو کې به سکولونه او تعلیمي ادارې لننه د مارچ د 28 پورې بند وي چې په کومو ضلعو کې د کرونا کیسونه زیات دي. له غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د تعلیم صوبایي وزیر شارم خان ترکی وی فیصله وشوه چېرته چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا د کیسونو تناسب د 5% نه اوریدلې وي په هغه ضلعو کې به د څو ورځو لپاره تعلیمي ادارې بند ساتل کیږي او په دې ضلعو کې پېښور، نوخار، چارسدا، مردان، سوابی او د دې سره سره کوهاټ، سوات، دیر او ملکن شامل دي. دا هغه ضلع دي چرته چې د کرونا فیصدی 15% چرته 2 او چرته 14 او چرته 10% دی. نو په دې حواله نن فیصله وشوه چې په دې ضلعو کې به سکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي. خود مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی آصف مومن بیگا د شپې مشال ریډیو ته وی که د پوهنتون انتظامی د دوی غوښتنه ونه منله او پوهنتون یې خلاص ونه ساتلو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
د دې نه مخکې هم تقریبا په 15 مارچ 2020 کې د نوټیفیکیشن وشو او دغه شان د یوې هفتې دپاره یونیورسټي بند کړو. بیا هغه تقریبا 11 میاشتو ته ورسېده. په هغې کې زمونږ آلریډي 2 سمسټرې خرابې شوې. الان کې مونږ ته آنلاین کلاسونه وشو خو آنلاین کلاسونو کې مونږ ته د انټرنیټ ایشو د دین علاوه کور کې ماحول د سټډي نو برابر هغه شانت زده کړې مونږ ونه کړې څنګه چې مونږ ته په کار وي. مونږ تیوري نه صرف ویلې پریکټیکل کار مونږ ته ونه شو. نو که چېرته داسې دا روان وي نو دا به زمونږ په سټډي باندې ډېر بد اثرات وغورځي. که چېرته یونیورسټي یا ګورنمنټ دې طرف ته پاملرنه ونه کړه او زمونږ د فیوچر باره کې سوچ ونه کړو نو بیا به دوی مونږ په احتجاجونو او په سټرایکونو باندې مجبوره کوي. مونږ به مجبوري بیا سړکونو ته راوځو او د دې خلاف سټرایکونه کوو.
یو بل زده کوونکی عثمان خان هم د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریڈیو ته وی
د دوه سمستر من انلاین وکړل دو د دریم سمستر شون دي دوه سمستر کې د کم ګیپ چې پیدا شو د تھیوري او د پریکټیکل په منځ کې زما چې او ګیپ د دې سمستر سره نورم سی او فیزیکس کې د تھیوري او پریکټیکل د ایجوکیشن د طرف نه یو مثال د سایکل دوه پای چې وی او بل نه نه اومم ناکام د دوه شي نو سیس بیا خرواني
بل پلو د مردان د عبد الولی خان په هنتون ویان پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وی تدوی په پوهنتون کې ځنی استادانو ته کرونا شوه نو دوی نه غواړي چې ځکهونکي هم په دې رنز اخته شي نو ځکه د پوهنتون د نن نه د بند ساتلو فیصله کړي
ریسنتلی زمونږ د درسالو ورځې شو چې مونږ ډېر زیات کیسه شو ټیچرانو مو چې سټوډنټان دي داږي د چا ټمپریچر دی څوک زکام دی لکه کنډیشن داسې دي چې خطرناک دي څه ټیچر څه بلکې زمونږ
پاکستان کے تیر کال 2006 کے فروری پر میاش کی دا کرونا کے سنا راغلی وو او لدی رسو د مارچ د میاشتې نه حکومت وخت په وخت اسکولونه او نور تعلیمی ادارې بندې ساتلې خو کله چې د کرونا په کیسونو کې کمی لیدل شوی نو تعلیمی ادارې بیا خلاصې کړې
د سراج ظهیر رپورٹ مو اورېدو چې په خیبر پختونخوا هغه ضلع چې پکې د کرونا کیسونه زیات مخې ته روان دي هغلته تعلیمي ادارې د بندولو په اړه هم د کرونا په اړه یو بل رپورٹ دروو په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې له ویرې حکومت د ملک په ځینو ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولې او د تعلیمي ادارو له بندولو سره دا هم ویلي چې بازارونه به هم وختي تړل کیږي خو د تاجرانو او د شخصي سکولونو اتحادیو مشران وایي چې دوی سره د سلا مشورې په غیر پریکړې کیږي کمی چې ورته د قبلولو وړ نه دي په پاکستان کې د تیری دویمې اونۍ راهسې هر ورځ د 2000 نه زیات مثبت کیسونه راتللو وروسته حکومت د فروری پر 24 چې د کمو بندیزونو د نرمولو اعلان کړی و هغه یې هم بیرته اخیستی نور تفصیل په دې رپورت کې په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیه وروسته د تاجرانو اتحادیه هم د کرونا مخنیوي اقداماتو لړ کې د حکومتي پریکړې منلو نه انکار کړی دی او وایي چې بازارونه او مارکیټونه ماخام 6 بجې نشي بندولې د آل پاکستان تاجرانو د اتحادیه جنرل سیکرټر نعیم میر د مارچ په 14 مشال ویډیو ته وویل حکومت د تاجرانو اتحادیه سره د سلا مشورې بغیر پریکړې کوي کمی چې دوی ته د قبلولو وړ نه دي
په پنجاب کې دوی د ماخامی 6 بجې دکانونه بندولو ویلي دي په سند کې د شپې په 10 بجې او خیبر پختونخوا کې 8 بجې په کار خدا د ټول ملک کې یو وخت ټاکی دویم دا چې کورونا وایرس که د رش په ځایونو کې خوريږي نو تاسو 4 یا 5 بجې مارکیټونو ته ولاړ شئ نو ډیر زیات رش وي حکومت د رش کمولو پر ځای نور زیاتوي په کار خدا د دکانونه د 12 غنټو پر ځای 8 غنټې د خلاصولو حکم ورکړي چې په مارکیټونو کې رش نه جوړیږي نو مونږ وایو چې دوی دا احتیاطي تدابیر غلط جوړ کړی دي که حکومت زمونږ غوښتنې نه مني نو لکه د تیرو وختونو مونږ به صرف د دکانونو دروازې بندې ساتو او چې څوک سودا اخیستو لراځي نو دکان ته به دننه بوزو که پولیسو چاپه ووهله نو لکه د تیرو وختونو بیا به ورته رشوت ورکو او دا غي زور به د عام ولس نه وباسو او هغه داسې چې د شیانو نرخونه به زیات کړو
د پاکستان وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان 13 اونۍ د وبا د درېمې څپې ویره په داسې حال کې خودلې چې په دغه هیواد کې له تیرو 4 ورځو راهسې د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی حکومت د مارچ پر 14 په پېښور اسلام آباد راولپنډۍ او لاهور په ګډون د ملک په ځینو نورو ښارونو کې سمارټ لاکډاون ولګو او د فروری پر 24 چې د کمو بندیزونو د نرمولو اعلان یې کړی و هغه یې هم بیرته واخیستل دې ترڅنګ د پېښور اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو تعلیمي ادارې د مارچ 15 نه بندې کړې خو د پاکستان د شخصي سکولونو او کالجونو د اتحادیې مشر ملک ابرار حسین مشال ویډیو ته وویل که حکومت وایي چې سکولونو کې د کرونا مثبت کیسو راغلی ول نو ورله صرف هغه سکولونه بندول پکار وو نه چې د ټولي ضلع سکولونه بند کړي
اس ٹائم جو گورنمنٹ نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں
دراصل چی حکومت دا تعلیمی ادارے بند دکھڑے نو دائے دا اپوزیشن گندونو دا اتحاد یعنی پی ڈی ایم حل زلو ناکامول لپار کڑی دی او آغا دا سی چی دوی راول پینڈے اسلام آباد لاہور او شاہ خواز دلو کے لاک ڈاؤن اعلانولو سرا ٹول سکولونا او کالجونا بند کرل چی خلق دا کورونو نا راونو وزی او تحریک ورلا ناکام کی حکومت د خپل واک بچکول لپاره تعلیمی ادارے بندی کم چی د زده کوونکو سره زیاتې دي ځکه چې وړاندې هم یو کال ضایع شوی دی که حکومت لدی وروستو تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه وکړه نو موږ به په هیڅ صورت نه بندو او بیا به موږ نه صرف د اپوزیشن ګوندونو په لانګ مارچ کې برخه اخلو بلکې موږ دا فیصله هم کړی دا چې ماشومان به ډی چوک ته بوځو او هغلته به کلاسونه اخیستل شروع کوو
د مارچ په لسمه
په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رسنیو ته ویلی چې په سند او بلوچستان صوبو کې 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته ځي چې له وجې په دواړو صوبو کې حالات لکه دي نو ځکه پکې تعلیمي ادارې نه بندوي خو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې اورس تر بلا په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته په پیښور اسلام آباد راولپنڈی گجرات گجراوالا سیالکوټ لاهور فیصل آباد او ملتان کې د دوو هفتو لپاره تعلیمي ادارې د بندولو فیصله یې کړې ده په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تاجران د سکولونو ودونو حالونو او د رستورانونو مالکان په دې وجه د حکومت د پریکړو سره اختلاف کوي چې دوی سره پکې سلا مشوره نه کیږي
جمهوري حکومتونو کې فیصلې چې دي د عوام سره په مشورت او د هغوی په شراکت سره کیږي دی حکومت چې دی په بندو کمرو کې فیصلې کوي او د ڈکٹیٹرل حکومتونو په شان دي چې دی بیا ډنډرا وخت په خلکو باندې د غیر نافذولو کوشش کوي نو زه دا هر کس نه وایم چې اجران به صحیح وي حکومت په غلط پالیسی نه جوړې کړې خو د دې چې کوم د پالیسیو جوړولو طریقه کار دی او بیا د هغې د نفاذ لپاره چې کوم اقدامات کیږي دا صحیح نه دي په کار ده چې په دې کې خلک او د عوامي نمایندګان چې دی دا په کې شرکت دار جوړ کړي او د هغې اواز او مطالبې چې دی په دې کې شامل کړي
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دغه هیواد کې د کرونا له کبله تر ننه د مړو شوو کسانو شمېر 13,600 اوړېدلې دی شپږ لکه 10,000 نه زیات کسان له وایرسه ناروغه شوي دي خو 15,400 نه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي په پاکستان کې په فروری میاشت کې د کرونا واکسینو پروګرام هم پیل شوی چې په لومړي سر کې روغتیایي کارکوونکو او د مارچ 10 نیټې نه 16 کالو او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول شروع کړي دي د ان سی او سی تر مخه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر شپږشتمه مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ پر 13 مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغور لیشی
تاسو مشال ویڈیو اوری د سویډن ایوی تحقیقاتی ادارې په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغو 10 هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې وسلې اخلي پاکستان چې په خوا به خپل دفاعي ضرورتونه له امریکې پوره کول اوس 4 یا 5 کې وسلې له چین اخلي کارپوهان وایي اټم بم لرونکي ګاونډي هیوادونه هند او پاکستان د یو بل سره د رقابت پاللو په خاطر زیاتې وسلې اخلي دا چې پاکستان هر کال څومره وسلې اخلي او په دې څومره پیسې لګوي زمنګ همکار مجید بابر د دفاعي چارو لشنونکو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
د وسلو پاړه د سویډن تحقیقاتی اداره سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ په خپل یو تازه راپور کې وایي دا مهال پاکستان د وسلو د خریدارۍ په حواله په نړۍ کې 10 لوی هیواد دی د راپور لمخه پاکستان تر ټولو زیاته یعنی 4.5% وسله د چین ناخلی د غراز روس نه شپږ اشاریه شپږ فیصدی او اروپایی هیواد اټلی نه د پنځه اشاریه نه فیصدی وسلو او آلاتو خریداری کوي. دا چې پاکستان هر کال د وسلو په خریدارۍ څومره پیسې مصرفوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د مارچ په شپاړسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان په اړه د یادې ادارې څېړنکار سیومن ویزیمان وویل، دا خو نه ده معلومه چې د وسلو په خریدارۍ پاکستان څومره پیسې مصرفوي، خو دا معلومه ده چې دفاعي بجټ یې څومره ده. دا د لسو نه تر یولسو اربو ډالرو پورې سالانه جوړیږي. تر 2013 میلادي کال پورې دفاعي بجټ 10.3 اربو ډالر وو. خو یو عادي هیواد د خپل دفاعي بجټ 10 نه تر 20% پورې د وسلو او آلاتو په خریدارۍ مصرفوي. دغه نورې پیسې بیا د پوز پیرا ملیٹری ادارو، امنیتی ځواکونو په تنخواګانو او نورو سہولتونو په مټ کې مصرف کیږي. خو د راپور له مخه د 2014 میلادي کال نه تر 2016 میلادي کال پورې پاکستان د وسلو او جنگي آلاتو په خریدارۍ 23% کمی راوسته. خو بل خوا راپور دی ته وی چې پاکستان د وسلو د اخیستو لپاره چین او ترکی سره په لوی پیمانه لوزنامی کړی دی چې په 2018 میلادي کال کې به سرته رسی. په دغه کې چین سره د 500 جنگي الوتکو، اتو آبدوزونو او سلورو بحري بیړیو سودا شوې ده. د راپور له مخه دا مهال د دفاعي وسلو او پوځي آلاتو د خریدارۍ په حواله پاکستان تر ټولو زیات وسله او آلات د چین داخلي. په مخکې وختونو کې به پاکستان د دفاعي سامانونو او جنگي آلاتو تر ټولو زیاته خریداري امریکا نه کوله. دا چې پاکستان ولې د دفاعي ضرورتونو لپاره چین ته مخه کړې، د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو پوها عائشه صدیق وايي،
جو پاکستان کو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے
پاکستان په دفاعي حوالے سره چې کوم ستونزې سره مخ ده، هغه دا چې دا مهال پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو په ډول کوم جدید معیاري غربي فورت جنریشن جنگی مشین نشتا او پاکستان باندې د امریکا لخوا د جدیدو وسلو خرڅولو بندیسته. د غلوتکی سویډن هم جوړوي، خو سویډن هم د دغو بندیزونو له امله په پاکستان د الوتکی یالي نشي خرڅولای، لکه که په دغو الوتکو کې یو پرزه هم امریکایي وي نو دا بندیزونه پرې عملي کیږي او نو پاکستان ته کوم دریم هیواد د دغو الو د استعمال اجازه ورکولای شي. نو ځکه وخت سره سره د پاکستان د دفاعي ضرورتونو دارو مدار په چین شولو، ځکه چې د چین او پاکستان ترمنځ دا ستونزه نشته. پاکستان د روایتي وسلو په مټ کې د خپل دفاعي ضرورتونو پوره کولو لپاره په ملک دننه هم یو شمېر دفاعي سامانونه جوړوي. د پاکستان د دفاع د وزارت د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هیواد کې 40 د دفاعي پیداوار کارخانې او 100 نه زیاتې ادارې په دې مټ کې کار کوي. دا چې په ملک دننه د کومو کومو دفاعي سامانونو پیداوار کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې د وسلو د حکومتي کارخانې پاکستان آرډیننس فیکټری پخوانی چیئرمین جنرل ریټایرډ طلعت حسین وایي، د مهال تر ټولو لویه وسله الخالد ټینکونه، G-15 جنگي الوتکې، بختربند ګاډي، بارودي مواد او هر ډول مرمۍ او بارودی ګولی پاکستان خپل جوړوي. د دین علاوه د رابطو او ترسیلاتو یو شمیر آلات خپل تیاروي. بلخوا بهري جنگي بيړيو جوړولو کې هم پاکستان ډېر پرمختګ کړی دی. د وسلو په اړه د تحقیقاتي ادارې سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا سپری څېړنکار سیومن ویزینام وایي چې په عددي حوالے سره دا مهال د پاکستان روایتي ګوندي حریف هیواد هندوستان سره روایتي وسلې او د سرتیرو شمیره د پاکستان نه ډېره ده.
پاکستان غواړي د مرکزی اسیا سره تجارتی اړیکې پخې کړي. ازبکستان، افغانستان او پاکستان له تاشقند تر کابل او بیا پېښور پورې د ریلګاډي پټلۍ د جوړولو لوزنامه هم کړې ده. خود طالبانو د جګړې له وجې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې او په تیرو لسو کلونو کې تجارت له 3.5 اربو ډالرو څخه 800 میلیون ډالرو ته راکم شوی دی. ستونزې څنګه حل کېدلی شي او له اقتصادي موقعو ګټه څنګه اخیستل کېدی شي، په دې اړه درته د مارچ په 13 یعنی د زیارت په ورځ ځانګړی رپورټ لرو. له مشال ریډیو واورئ.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونو د اخري غړی خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې ده. شاهین بنره په سټوډیو کې موجود ده د مهمو خبرونو لنډیز په درته وړاندې کړی.
خبرونه د پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مشروائی کی دیشی د مارچ پشپگو اجتماع په اسلام آباد کی د حکومت خلاف لوی مظاہرہ یا لانگ مارچ ہونشی. مولانا فضل رحمان دا خبر پرون په اسلام آباد کی وی خبری غونډه کړی ده. نو موریزا تکړه په اطلاب کې شامل نور نه غوندونه په دې سلا دی چې له حکومت استعفا وغواړي، خو پاکستان پیپلز پارٹی وایي چې دوی ته په دغه اړه وخت ورکړل شي. دا خیبر پختونخوا حکومت سر لننه په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. په دغه ضلعو کې پیښور، مردان، نوخار، چرسده، سوابه، کوهاټ، سوات، دیر او ملکن شامل دي. د شمالي وزیرستان په بیرابیلو سیمو کې په دوه ادبي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښې تېره شپه میرعلي او میرام شاه کې رامنځته شوي دي. د پولیسو مشر وایي په دغه اړه پلټنې کوي. د سولې په اړه د ماسکو غونډې لپاره افغان دولتي پلاوی روسیې ته سفرونه پیل کړي دي. ولسی جرګې بیګا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د جرګې مشر میررحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روان شوي دي. د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جرا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون درې واړه پیښې اټلانټا او یاغې ته نږدې په حمامونو کې رامنځته شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شلو ورنو د درې لوبو لړۍ پیل کیږي.
لن خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کول. رازو یو واری بیا د خپل ریپورتونو طرف ته. د پاکستان حکومت له 2018 کال راهسه له افغانستان سره په پوله د اغزن تار غزولو ته دوام ورکړي او وای دا کار به د سخت کال تر پای بشپړ شي. د قبایلی ضلعو او ورسره پر ډیورنډ کرخه د پرتو ولایتونو خلک وای کټارو یې د ژوند بیلابیلې چارې ټکنې کړي دي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وای ځمکې او جایدادونه ورسخه پاتې شوي او د یو بل په غم خادۍ کې ګډون نشي کولای. د پاکستان او افغانستان حکومتونه له اغیزمنو خلکو سره د ژمنو مرسته کوي. پامیر ساحل او داود خټک د ډیورنډ پر کرخه د باړ لګېدو بیلابیلو اثراتو ته کتنه کړې. پامیر ساحل رپورټ اوروي.
د پاکستان د قبایلی ضلعو ورسره د افغانستان د ولایتونو اوسیدونکي وایي پر ډیورنډ کرخه اغزن تار یې د ژوند بیلابیلې چارې خورا زیاتې اغیزمنې کړې دي. د پولې دواړو خواو ته پرتو خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باړ له خپلوانو بیل کړل، دودیزې او کلتوري رابطې پرې شوې. د یو شمیر کلیو خلکو ځمکې، کورونه او ځنګلونه یې د کرخې بلې خواته پاتې شول او د دواړو خواو د ځینو ولسونو لسګونه کورنۍ ان له پاکستاني یا افغان شهریته هم بې برخې شول. د پاکستان حکومت وایي د ډیورنډ پر کرخې د اغزن تار غځولو کار شاوخوا 90% بشپړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2021 زیږیز کال د جنورۍ پر 22 په کراچۍ کې وی غونډه ویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار که زیات ځنډیږي نو د روان کال تر اخره به هرومرو سرته ورسی. د پاکستان حکومت وایي دا کار د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي او د امنیت ټینګښت په موخه کوي. خو افغان حکومت په بیا بیا د اغزن تار له غځولو سره مخالفت کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه په نورو لارو هم کیدی شي او دا چې اغزن تار د دواړو خواو ولسونه بیلوي. د کټارو لګولو پر سر د اسلام آباد او کابل اړیکې هم څو ځلې ترنګلې شوې. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې زهیب وزیر وایي باړ د سیمې لسګونه کورنۍ تقسیم کړي او خلک یې له شهریته بې برخې کړل.
پاکستانیان یو کارونه د پاکستان د دواړه خوا یو قوم یو وزیر یو مشنختی ده یو بازار ده یو نادره ده یو تحصیل ده خو په دمانز باندې کوم مستار ولاګه د غسر نیم کړلو. افغانستان کې په پاتې یو کوم مثال د مور سره د کوم ټوټل د پاکستان دی.
د شمالي وزیرستان حاجی نظردین وایي د تار لوجې د شوال او غلام خان سره د بنګیدار د سیمو لسګونه کورنۍ او په ځانګړي ډول د کابل خیلو قام خورا زیات اغیزمن شو ځکه چې هغوی ټول هغې خواته پاتې شول. دی وایي هغو خلکو هم د پاکستان شناختی کارډونه لرل، نیم خپلوان یې د پاکستان خوا ته پاتې شوي او د ده په وینا دوی یې د افغانستان برخه کړل. د پولې هغې خواته د خوست د ګربزو ولسوالۍ خلیل جان ګربزوال ورته خبره کوي او وایي لسګونه کورنۍ له طبیعته بې برخې شوې. د ده په خبره ځینې خلک داسې ول چې شناختي کارډونه یې لرل، ځینو یې تذکیرې لرلې، خو د تار له وجې د ده په وینا اوس نه دلته حسابېږي او نه هلته. د مومندو، باجوړ او پکتیا اوسېدونکي هم له طبیعته د بې برخې کېدو موضوع یادوي او خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي. خدای یوازې له شهریته محرومېدل نه دي، بلکې د اغزن تار له وجې په ځینو ځایونو کې خلک بل ځای ته کډه کولو ته اړ شول او کورونه، ځمکې، غرونه او ځنګلونه ورڅخه پاتې شول. له شمالي وزیرستان سره د تڼۍ ولسوالۍ د چونګې په نوم یو کلی چې د کټارو له وجې هغې خواته پاتې شو، نو شاوخوا 200 کورنۍ یې خوست ته واوښتې. حاجي رسول محمد تڼۍ یو سیمه ییز مشر دی او وایي د کورونو تر پرېښودو مخکې د کلي خلک د اغزن تار غځولو پر سر د پاکستان له سرحدي ملیشو سره وجنګېدل، چې پکې 2 کسان مړه او 3 ژوبل شول. دی وایي هغه خلک اوس په تڼیو کې د خپلوانو په کورونو کې اوسي.
دا تقریبا 200 کوره به وي. ځوان کرخه د افغان تر بيخي زموږ نه جدا کړای دی، کله بيخي خلکو نه خلاص شوی. هغه خلک اوس هم دی خواته نه کور لري، نه ځای لري، شامل لري، بس دی یو بل کور ته اوسيږي.
حاجي رسول محمد تڼۍ وایي د افغان حکومت په اجازه یې هغې خواته د پاکستان له سرحدي چارواکو سره 2 جرګې هم وکړې، خو مسأله حل نشوه. د زیاتوی چې خپل نیای د وزیرستان د مدخلو د اسړو ده، خو وس خای خپلوي او دوستي ونه شي پاللې. د باجوړ شاولی ماموند وای اغزن تار د یو لس خلک بیل کړل او په وینای کدا خلک تر دوو لسیزو له یو بل جلا پاتې شي نو پردی بشي.
زمنګ خپلویم دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی. هغه طرف ته یو قوم یو منګ ماموند نیم دلته او نیم مالته او د سینا پورې تقریبا د کونړ کم سین چې داغه پورې زمنګ ټول مامونز مکر تر دانات کلی پورې زمنګ پر روزګار باندې مسر ارتولې دې منګ باغ طرف ته روزګار کو. زمنګ خپلولۍ چې وي هغه قطه کیږي نه وي خپلوي نه تقریبا نه کیږي، نو چې دا د سی یو تقریبا یو شل پنځش کال دا د سپایتی شي نو څو مجدا به دوا مختلف قومونه به پاتې شي.
د کورمې د تریمنګلو عبدل یوسف وای د کلیوال د اغزن تار له وجې هغه خواته نشي اوخته او غم خاده ورڅخه پاتې دي. دی وایي که یو کس مړ شي او خپلوان غواړي چې جنازې ته ورشي، نو لومړی به د کورمې انتظامی ته درخواست کوي او چې بیا چارواکي پر غوښتنلیک کار کوي، نو دا ورځې وخت نیسي. د خوست خلیل جان ګربزوال د شمالي وزیرستان په بنګیدار کې د یو داسې کس کیسه کوي چې ورور یې اغزن تار ورڅخه بیل کړی و او چې مړ شو نو په جنازه کې یې ګډون ونه کړای شو.
زه په دغه سیمه کې د بنګیدور په سیمه کې داسې هم خبر شوی یم چې یو ورور د یو چا مړ شوی، دغه خیر یې رسیدګي نه سوې تکړه چې هغه ځای ته خپل د ورور اخري دیدن یا خپل ورور په مردی نه وویني. په دومره یو کوری کړی دی چې هغه چکه غونډۍ په سار نه وته درولې دو چې هغه نه بس ورور جنوزاد رونی.
حاجی نثار احمد د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه سیمې خاردار باندې نه یوازې ورونه په خپل منځ کې تقسیم شوي، بلکې ځمکې او جایدادونه یې هم ورڅخه پاتې شول. نوموړی خپله له شاوخوا شل جریبه ځمکې بې برخې شوی. د ده په خبره د اغزن تار له وجې د ولس د څېړې او د خونانو یا ځنګلي زیتون ځنګل او غر هغې خواته پاتې شول. دی وایي دا غر او ځنګل د سیمې د خلکو د پیسو ګټلو یوه وسیله وه. ورته خبره د مومندو نادرمنان کوډاخیل هم کوي او په وینا یې زرګونه نه لکونه جریبه ځمکه، څړځایونه او غرونه هغې خواته پاتې شوي. د کورمې، جنوبي او شمالي وزیرستانونو، خوست، پکتیا او پکتیکا یو شمېر اوسېدونکو هم مشال راډیو ته ویل چې کرنیزه ځمکه، ودانۍ، څړځایونه، د زنغوزۍ او نورو میوو ځنګلونه او غرونه چې ترې به یې لرګي ترلاسه کول ورڅخه پاتې شول او زرګونه خلک بېروزګاره شول. د جنوبي وزیرستان زهیب وزیر وایي د باړ او د انګور اډې پر وړه د محدودیتونو له وجې د خلکو تګ راتګ ګران شوی دی.
په باړ باندې دی اوس چې د کوم د پښوال ماینونه لګولې دي، په هغې باندې څوک حرکت نه شي کولای. په مین ګیټ باندې بادرومه او په مین ګیټ باندې ډېرې مسلې دي، ګاډي ولاړ دي، خلک ولاړ دی. د تار د وجې نه د میش دواړه سیډه ته غرونه هم نیم شوي دي، کورونه هم نیم شوي دي او موږ اتلای نه شو. تقریبا په 15-20 دن کې موږ یو هغه خوا دوخوا د مړې د ژوندي دپاره اوښتی نه شو.
د مومندو نادرمنان کوډاخیل وایي د اغزن تار له وجې اوس د یوې ګنټې مزل په ورځو کې کوي چې د ډیورنډ کرخې هغې خواته د خپلوانو په غم ښادۍ کې شریک شي.
یو ګنټه مزل چې زموږ کم دی، د کوډاخیل نه د کامې یا د مرزاخیل پورې یا د خوګاخیل پورې، دا یو ګنټه مزل دی. او دا به مونږ کوو په 100 روپۍ باندې، په 200 روپۍ باندې په ګاډي کې. موږ دغه دن را روان شو، د پېښور ته لاړ شو، د پېښور نه تورخم ته، تورخم نه جلال آباد ته لاړ شو، جلال آباد نه واپس
اخیر ته کامی ترازو چې د سیو ورچې دی او ورځي کې یو ورور پوته او د غرب بل ځای کې بل ورور پوته نو موږ دوه درې ورځې ولګي د ان ټایم کې تا ته د مړي ژوندۍ جنازې کارو شي سیوا دا ته ایزه نه لګېدلی نو څنګه بلار شي اولن کې زه به دا یم چې هغه انساني دی ور باندې کسړې خبرې ته وګوري سیوا نو زه به تا ته په سرونو مثالونه دا درکوم چې دی په یو خور مړه ده په یو ورور دی غولندې راغلی
دا غزن تار تر غزیدو مخکې د ډیورنډ پر کرخه پرتو ولسونو با د خپلو لانجو د هواری لپاره له یو بل څخه مرسته غوښته او د یوې خوا خلک به د بلې خوا جرګو ته د منځګړو په توګه ورتلل د دانګام ولسوالۍ حاجي نثار احمد زیاتوي اوس له باجوړه د جرګو لپاره منځګړي هم نشي وربللې
کله بچي خپل منځي شخړې یا جنجالونه د قومونو ترمنځ راغله هغه خوا خلک به دې خوا ته راوختل دغه د ختمونې لپاره د حل کولو لپاره د یعنې ما طرف ته چې کومه شخړه وه د خلکو مخ منځونو کې هغې د ختمولو لپاره به کوشش کوو ورتل بل ته او یو د بل به ډېر زیات منل په جرګو او یوه تړه یو قانون یو دغه نرخونه او د قومونو ترمنځ
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د اغزن تار لوجي د ولسونو له مشکلاتو او ستونزو خبر دي د افغان ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تار لغځولو سره د مخالفت ترڅنګ وایي حکومت سیمه ایزو او ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړي چې له ټولو خلکو سره لازمي مرستي وکړي
د ډیورنډ کرښې دواړو خلکو ته زموږ ولسونو پراته دي او موټ دواړو په یو سترګ باندې ګوري او دیتا د ژوند په اړه برخه کې مرسته رسول خپل ځان مسؤلیت ګڼو زموږ سیمه ایز او ولایتي چارواکي کاله ته د ډیورنډ د کرښې په اړه کې مسؤلیت لري ټول ته هم دا سپارښتنه شوی ده چې دوی ته به رسیدګي کوي د خوراکي موادو برخه کې به رسیدګي ورته کوي د سرپنا په برخه کې به رسیدګي ورته کوي ځکه دا زموږ د خلک دي او موږ دوی ته د مشکل په وخت کې ځان رسول خپل مسؤلیت ګڼو
له مینپال مو د خلکو د جایدادونو غرونو ځنګلونو او څړځایونو د پاتې کېدو او د ولسونو د سفري محدودیتونو په اړه وپوښتل خو هغه له مشخص ځواب راکولو پرته د روان وضعیت ذمہوار ترهګر او طالبان وبلل او زیاته کړه چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري د هغه هیواد د ګټو لپاره جنګیږي او د اسلام آباد لملاتړه برخمن دي دا هغه تورونه دي چې پاکستان او طالبانو په بیا بیا رد کړي د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی دا نه مني چې ګواکې د اغزن تار غزولو پر وخت دی پاکستان خپل خاوره افغانستان ته ورپریخي وي
دا څنګه کې دي نه چې آرمی خپل ځمکه افغانستان لا پریدي دغه زه بالکل په فیور کې نیم چې داسې بشوي او که په ځنه دې کې شوینګ وي نو د دواړو حکومت دې هوادونو د سکیورټي فورسز یو جوائنټ میټینګ موږ به وزیت وکړو دا غزي نو باندې ال دې موږ له اپلیکیشن وکړي چې موږ وګورو واغه ډیسایډ شي د مارکیشن یو شي موږ به هغه سیټ لور سوچ په کوم ځای کې د پاکستان حدود دي
اپریدای البته وایي که د اغزن تار له وجه د پاکستان خاورې دننه له خلکو ځمکې او کورونه یا غرونه او ځنګلونه پاتې شوي وي نو سیفران وزارت ته دې درخواست وکړي چې حکومت یې تاوان ورپوره کړي د زیاتوي چې پر ډیورنډ کرخه د افغانستان لوري ته خلک کولی شي چې د ویزې ترلاسه کولو لپاره له ده سره شخصا او د سیفران له وزارت سره رابطه وکړي
د دې نه چې کوم متاثر خلک دي د چا چې کوم دی په دې کې بلفر بیل شوی دی یا طرف دی دې طرف دی د ویزې مشکلات وي دا وړې دو راوړې دو نو چې کوم انټری کیږي هغه د موږ له واتس اپ کوي موږ ته دې چې کوم دی را لېږي میسج کوي دې موږ به منسټر نه کلیئر کوو هغه له با اسانتیا را وړو
په 1993 زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې لاره د ډیورنډ کرخه خلیوه په 1947 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو اوري زو افغانستان پکتیا ته. په پکتیا کې دینی عالمان خونځو ته د نجونو او هلکانو د شاملولو په خاطر عامه پوهاوی کوي. دینی عالمان له افغان حکومت هم غواړي چې د مدرسو زده کوونکو ته هم په افغانستان کې د دینی زده کړو زمينه برابر کړي. بل لوري ته د پوهنې چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هرا لری او نږدې سیمه کې ماشومان ته د زده کړو مناسب شرایط برابر کړي. نور حال د نجیب الله الو خیل پر رپورٹ کی.
د پکتیا دینی عالمان وایي دوی به د خطبو تقریرونو او عامه پوهاوی د کمپاین له لارې خلک او کورنۍ و هڅوي چې خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبه په ورځ د اسلامي معارف، افغاني معارف او غیر سیاسي معارف تر شعار لاندې د عامه پوهاوی د کمپاین لپاره د دینی عالمانو او د پوهنې د چارواکو په ګډه غونډه کې وکړي. د پکتیا د دارالعلوم استاد مولوي حمدالله حماس مشال را ریټول
د افغانستان ټولنه یا اسم ګوتاش ټولنه یو سنتي او اسلامي ټولنه ده او په دوی کې علما خپل تاریخي امغ ارزښت کې ثابت ده. نو د همدغه علما ولر څخه موږ غواړو چې دغه کمپاین پر مخ بوزو او دوی په دغه ټولنه کې چې کوم څه ته خلک تشویق دي ان شاء الله هغه تشویق کېدل به بیا خلک په ډیر ثواب د ثواب په نیت باندې به کار کوي.
تر اوسه هم د افغانستان څخه ډیری طالب علمان او د مدرسو زده کوونکي د دینی زده کړو لپاره به هر تزي. دینی عالم مفتی شمس الرحمن شمسویل
کچې ته په داخل د افغانستان کې داسې زده کړې مغسې مساعدې سي شاګردانو ته چې هغه د خارج نه رایسار سي، نو هغه سره به د خپل وطن مینم پیدا سي، محبت هم پیدا سي، د نورو د اغیارو لاغه فکر به موږ خالص سي. په کار د معرفت دا ده چې داسې زمینی مساعدې کې چې څومره طالبان خارج ته ځي نو هغه په خپل داخل د وطن کې هغه ته زمينه مسايده کې غوښته کړې وکی د شې علماء درو چې په خارج په سبني علماء درو کوم کتابونه چې په بهر ویل کېږي نو هغه وسزان په دې باندې قادر دي چې هغه دلته تدریس ورکړي.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي نور احمد وای د پکتیا علماء غوړي هغوی چې خطابت لري د خطبو لاره خلک معرفت راوبړي او څوک چې خطابت نه لري هغوی په خپل جماعتونو همدارنګ لوی او وړو غوندو کې خلکو ته په دې اړه په هواي ورکي.
زغه پروګرام لرو چې کوم استادان خطابت لري هغوی د خطابت لري خلک تشویق کړي ترڅو معرفت خپل اولاد راولېږي. کوم استادان چې هغه خطابت لري هغوی په خپل جماعتو کې د غوندو وړو وړو غوندو لاره نه ان شاء الله خپل مقتدیان دې ته تشویق کړي ترڅو خپل اولادونه مدارس او مکاتب راولېږي.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی چمتو دي ترڅو د ولایت ټولو سیمو خلکو ته په متوازن ډول ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. د پوهنې رئیس کوچی زازی د دې ستونزې په اړه چې تر اوسه ډیری دینی مدرسې له حکومت سره رسمي نه دي وویل
پکتیا پوهنې ریاست آمادګي لري چې د پکتیا څومره ولسونه دي د دوی لپاره په متوازن شکل سره تعلیمي خدمات وړاندې کړي. هر څوک چې موږ نه تقاضا وکړي چې موږ د مدرسه رسمي شي ان شاء الله موږ آمادګي ورته لرو. لومړی ګام به موږ دغه وي چې موږ به د استادانو معاش او د دوی د طالبانو لپاره ای عاشا اب دوی لپاره میزو چوکی حتی تر دې پورې چې موږ مجهز ودانې ورته جوړو او ودانې هم ورته جوړې کړې دي.
د افغانستان د سړو سیمو د زده کوونکو د زده کړو بهیر پیل شوی او د مهال کلنې ازموینې پای ته رسیدو ته نږدې شوې دي. په ځینو سیمو کې ناامنۍ، نږدې ښوونځیو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو د ودانیو همدارنګه د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت په افغانستان کې د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان وروسته زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د کویلی په قانونو کې د پرله پسې پیښو په ضد پرون د کانکیندونکو د اتحادې له لورې احتجاج شوی دی. د مظاهرینو وینا وه چې د کویلی په قانونو کې د ټیکهدارۍ نظام له وجې پیښې زیاتې شوې دي، نو حکومت دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. خو انتظامیه بیا وایي چې په زیاتره پیښو کې د کانکیندونکو خپله غلطي هم شامله وي. د احتجاج په اړه نور حال د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سنٹرل مائن ورکر فیڈریشن تر سوری لاندې د مارچ په شپاړسمه نیټه په کوټ کې یو لاریون راوتلې. د لاریون برخوال د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته چې کله د کوټ پرس کلب او مخته ورسېدل، نو هلته دوی په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شول او دوی د کوئلې په کانو کې د پرله پسې پیښو په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې محل و مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د کوئلې په قانون کې د پیښې یو لوی علت ټیکیداری سیستم دی، څوک چې د کان کیندونکو حفاظت په پام کې نه نیسي. په دې اړه په مظاهره کې برخه لرونکو د کان کیندونکو ځینو مشرانو راته وویل:
زما نوم سیف الله خان، هر روز مزدوران شهید کیږي په بهر ممالک کې نسبت په بلوچستان او په پاکستان کې ټول نه زیات کیږي. هغه مین وجه دا ده چې دلته سیفټی یو سیستم نشته او بل به دلته سسپیکټریټ او مائنس مائن اونر دا ملاو دي خرچې نه کوي، په دا والا حادثات ډیر کیږي.
زمانه مبل ستار دي زدا آل پاکستان نمبر فیڈریشن مرکزی ایجوکیشن سکیټریم دا خو واقع چې دا کم چې مائنس سسپیکټر اف مائنس دي ور دا غد غبلت په وجه کې دا حادثات کیږي. موږ روزا خبرو کوج باید دې درو کتا وسی، لیکن په دا کې دا ناحل صوبای ګورنمنت چې دي موږ دا بار بار دا مطالبه کوو چې باید دې درو کتا وسی. ور دې چې کم لواکین دي نه هغه فلم مزمه ده چې پر کم چې سزا دي دې سزا ورکول شي.
مانو مارک ولاته زوی مولاریان چې وسب حکومت دې جلسه وکومز دوران اټینډ کو پوی د دې د شنو راو باسو دی واسطو دورې په وطنونو په ګاډیان کې هغه د بالا په چټه د فورډ یا ایس یو ستوي په دې کې موږ بالا یې د سره ګرمي په دالار باندې ا دې چې موږ خپل مړی سره نه پیژنې چې مړی دې کې په دې راخسته.
پر دې محل د پاکستان سنټرل ماين ورکر فیډریشن د صدر سلطان للوري خبرداري ورکول سو که حکومت د غفیشو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته نه کړل، نو دوی به د جون په درېمه نیټه د بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو غټو ښارو کې احتجاجي مظاهرې وکړي.
دا د بنی میاسي کې شپېته کسان مړي، په دا کې مائنز انسپکټریټ خپل ذمواري نه پر کوي او مائنز اونر چې دی هغه په خپل کار نه کوي، کارونه یې د ټیکهداران په حواله کوي. تقریبا په دا شپېته کې 50 دي هغه بلوچستان. موږ دا غواړو چې پر دې د او ایس چې کوم قانون دی پر هغه باندې عمل درآمد وسي او کوم معاوضه چې ده د کمپنسیشن د هغه پوره ورکول سي. د پاکستان په مطابق پاکستان کې 15 لکه ده، دلته 2 لکه. باید دا د پاکستان او دا د سپریم کورټ آرډر دی، باید دا پر دې باندې عمل درآمد. موږ خپل احتجاج جاری ساتو او په 3 جون باندې په پاکستان ټول پاکستان په ټول بلوچستان ورسره په ټول پاکستان کې موږ احتجاج کوو.
په دې ترڅ کې چې موږ کله د چیف انسپکټر مائن شفقت فیاض سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د حکومت له لوري د کان کیندونکو د حفاظت لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي، خو د بده مرغه ډېری کان کیندونکي د خطرې باوجود وکان ته ورشوه سي چې له امله دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي.
پلاننګ تو هماری بہت اچھی ہے، شو ہم لوگوں کے حساب بہت اچھے. اصل میں یہ لیبر جو ہے کوئی بتاتی نہیں ہے یا بغیر اس کے لیے چلی جاتی ہے نا.
چیف انسپکٹر مائنز شفقت فیاض بھائی چې د کوئلے د کان کیندونکو د حفاظت لپاره موږ ډېر ښه پلاننګ کړی دی، خو د بده مرغه کان کیندونکي پر خپل مخ وکان ته ورشوه سي او د ارنای چې کومه پیښه شوی ده، نو هغه ودوی ته ښکاره کېدله چې د څنګ په کان کې اور لګېدلې دي. خو پر دې برسېره دغه کان کیندونکي وکان ته ورشوه سوي وو چې له امله دغه پیښه رامنځته شوه. د پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې د بده مرغه په کانو کې په غلطه توګه ټیکداري سیستم راغلی دی، خو اوس به حکومت دې د مخنیوي لپاره خامخا ګامونه پورته کوي او امکان دی چې ځینې کانونه بند کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په سلورو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو اوري د دې خبري غړی اخري رپورت طرف ته ورزو. پرون په سواد کې د ملکن ډیویژن د کرش ماشينونو مالکانو او مزدورانو د هغوی د کار د بندولو خلاف مظاهره وکړه. د دوی وینا و چې حکومت پر بے لکم سرګند دلیل د 1300 راهسه کار بند کړي چې ورسره دوی د ستونزو سره لاس او گریوان دي. بل پلو انتظامیه بیا وای د دې لپاره چې د سواد سین پاک وساتل شي، له دغه سیندې د کانو او باجری پر اوړلو بندیز لګولې دي. نور حال راته نیاز احمد خان په خپل رپورت کې راکوي.
سوات سید شریف کے پا سلگونو دا ملکن ڈویژن خواریکو او دا کرش مشینانو مالکانو احتجاجی مظاہرہ تا مشارانو ویلی چې د خیبر پختونخوا حکومت د غلطو پالیسو لوجې په زرګونو خواریکخ د بیروزګاری سره مخ دي. مظاهره کې شریک د سین څخه بجری او شګې راوستون کې ټیکادار انور وای چې په بولې کې د شګو او بجری راوستو لیز د قانون مطابق اغسته.
مونږ 1.3 کروڑ روپۍ سرکار ته پی کړی دي، نه علاوه هم دنیا کروڑونو روپۍ په مشینډری او په دې انویسټ کړی. وز دوی زمونږ دا کار بند کو ور بلی وینا شوی دا چیف جسټس د طرف نه وای مونږ ته چیف جسټس اپ آرډر دی نو هغه زمونږ افسران دي مونږ به دا آرډر فالو کوو. مونږ رالو دارالقضان هم سټی واغست د دوی په هغه ور بلی آرډر دوی راغله د هغې نه باوجود زمونږ کار بند کو.
د منګلور سره تعلق لرونکي د کرش مشین مالک ګلشیر وای چې دې سیمه کې د اتیاو پورې د کرش مشینان دي چې پکې په زرګونو خواریکخ کار کوي ولې ځلې انتظامی په کار بندیز لګولې.
دا اصل په دې میاشت او شو چې دې مشینان سلکې مزدور کاته ولاړ مشین تراشي ګاډي کې اکسلټرې ټرکونه دا چې کمدې تانی د بوزي کشان کسان باندې کمدې پرشي مرشي وکی مدد چې مزدور ټول زموږ بیروزګار شوی دی ولې چې هر څړي غریبواله دي چې اور بیروزګاری راشي نو مدد غیر سلټې پردا غټر شوی دی نو دا زموږ تقریبا په دونی میاشتو شو زموږ پلانټونه بندي او دا مسلې روانې.
شګي باجری په ډاینا ګاډي کې وډونکې د مامډېری ګل رحمان ډرایور وای چې هر قسمه قانوني کاغذونه ورسره شته خو چې کار کوي حکومتي غړي نسی او جرمانه کوي.
کوم په صحیح طریقه سره کوم کاروبار چې عام موږ دې کو لګه د غلو غونته کې بس ټانګ ته پوښو پولیس راورسي بوزي چې بوزي ورو لګه خبردار دي کې وبند کې شپارش مې بارش وکړو ورو لګه خبردار ایاره مې شپه بتانه کې وګي بیا سارو ایس سی ته مخامخ کې دې ایس سی مرزي دا کته ډیر فریادوم کې چې ورو لګه خبردار زه غریب یم ما وس نه کېږي هغه ورو لګه خبردار ته 5000 روپۍ ورکا لاول 3000 روپۍ پرچی وي بیا 5000 شوي وس لس لس در شي زه په خپل ځدا خبر کوم موږ مزدوري له وجود ډیره غټه مجبوري نه وځو ولې زما شاته وروسته لګه خبردار سلو 5000 بچی دي.
مظاهره ته د بریکوټ تحصیل مرستیال کمشنر شوزب عباس ورغلی وو. دوی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سین اوبا بچ کول لپاره په بجری او کانو راوستو بندیزونه لګولي.
اس کے لیے محکمہ معدنیات جو ہے منرل ڈپارٹمنٹ جو ہے پراپر ورکنگ کر رہا ہے اس کے لیے
ایسے لپاره د معدنیات محکمہ باقاعده کار کوي او داسې ځایونه په نخ کوي چای کی بدوی ته لیز ور کوي او کار به کولای شي. خدا لګ اوګت کار دی ځکه ټول ځایونه په نخ کول دي او نورې محکمې پکې هم شریک کول دي چې څنګه دا عمل پوره شي خلکو ته به باقاعده لیز ور کړی شي او د کار اجازه به ورته ملاوي شي. مظاهره چانو وروسته حکومت ته یو هفته نیټه ورکړه چې دوی ته د پکار بندیزونه ختم کړی شي. ګینی دوی به په مټه کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان کور مخې ته د احتجاج لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. شاهین بنیری ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ مشر وای کی دیش د مارچ پشپګوشتما په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لوی مظاهره یا لانګ مارچ ونشي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي جواب هغوی نوی ترلاسه کړي د مارچ د شپږشتمې ستره مظاهره به ځنډې دي وي. د خیبر پختونخوا حکومت سر لنا په ځینو ضلعو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر الله محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. د تعلیم وزیر شرم خان ترکی وایي چې د خیبر پختونخوا په غزې لوکې چې د کورونا فیصدي پکې زیاته ده د مارچ له 18 تر 28 به تعلیمي ادارې بندې وي. په دغه ضلعو کې پېښور، مردان، نوخار، چرسده، سوابی، کوهاټ، سوات، دیر او ملکن شامل دي. د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل جوبل دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته ویلي د پیښې په اړه پلټنې کوي. ځایي خلک وایي بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. د سولې په اړه د ماسکو غونډې لپاره افغان دولتي پلاوی روسیې ته سفرونه پیل کړي دي. دا غونډه سبا له د ماسکو په کوربتوب جوړیږي. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. طالبان هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ لس کسیزه پلاوی به د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ سر لننه د شلو ورونو د دریو لوبو لړۍ پیلېږي. دغه دوه لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشوې چې یو د یوه پر وړاندې مساوي شوې.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سبو پاتې شوئ نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر نهه بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویاند شاهین بونیرې، زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.